د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلي. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز افیروسکو هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او کور کلی خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارته ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هېواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلو اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو اردو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروزکو هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پریکړه لیک مسوده د استونیا او ناروې لخوا وړاندې شوې او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغه مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوی چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسیږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر تېره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان دي یو سیاسي جوړجاړی غواړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربی پرون پنځشنبه وویل د پاوز او سمندري ځواک دا سرتیری به په دوه ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمیر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. له بلې خوا د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیری واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو بریتانویانو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وترلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمېدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیه دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتره کېږي او که نه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی وویل دغه دوه استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټوت رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په دولسمه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مون ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسینه نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغه راز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلې او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور لخپل خبریاله واورو.
تېره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل سول او د شپې تر ناوخته د وسلوال طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه و. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانی څخه 215 ماتل کولی اردو ته بلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخي وسلوال طالبان ونیول. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیکتی مرکز او هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدلې. ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ هوایي ټکر او کلي اردو د حکومت په واک دي. تیر شپه په کندهار ښار کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه، خو لا یې هم تروسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په گاوند کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی دی. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدلی. هلته هم د ورستي مرګ شوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سخت شوې، څه مو اورېدلی دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسېدلې وه، خو د تیرې شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لښکرګاه ته ننوتل، د لښکرګاه مرکزي زندان یې مات کړ. او د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنایي بندیان یې آزاد کړل. د هغه په وینا د لښکرګاه په مرکزي زندان کې تر 1000 تنو زیات سیاسي او جنایي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر ښارونو د حملو په ترڅ کې او د ښارونو د نیولو په ترڅ کې دغه راز په ډیرو ښارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشې شوي دي. دغه راز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور بل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانه مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانه مرکز این ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبات ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلانه موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلانه به سر میبرند.
و مورد چه ده هرات مرکز هم ده طالبانو لاست ولوید. امنیتی او نور چارواکی ده هرات 201 ظفر قلور ده پشش شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده ده. په دې ښار کې هم امنیتي چارواکي لری لیواته تللی دي. د غرض نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاس ته لوېدلی. ازادي راډیو اوري په دې اړه به نوي معلومات مو چې ترلاسه کړل تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارک د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې رپور کې
ولسمشر اشرف غنی وای د ځایناستې د افغانستان خلک ټاکی او د پوینا د حق به بل هیڅ اته ورنکړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وای مخصوصا موږ ګاونډي وای که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځایناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
ښاغلي غنی د تېر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لېږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په می کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستاني سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدل شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره دا چې وسلوال طالبان د خارونو مرکزونه نیسي. افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهېږي چې که له ده نه غوښتل کېږي چې باید واک پرېږدي چا ته باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم.
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي، باید د ده په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه معنا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپلو دغو پراختیاو سره غواړي چې د مذاکرات په منځ کې په نهایي کې خپل غښتلتیا وښیي او دنیا ته ثابته کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوذ لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي، او دا د دې معنا لري چې دواړه خواوې په خپلو مواضعو کې ده او جګړه دوام کوي. متاسفه ده.
بله استانیزه صاحب، دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي، افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده، یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلې او ویلې چې د انتخاباتو نتیجه موږ ولیدله چې هغه څه وه، آیا انتخابات شونې دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زبیر کوم پوسنی وضعیت کې افغانستان اساسي قانون هته نسپل کې د لوی نور مواد متاسفانه سره سیدات انتخابات شي موږ هته په عادي حالات کې تجربه لرو چې انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې شوبد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زبیر کوم چې بین الافغانی اصول اسلامی اصول او همدارنګه اگر نړیوال حقوقي موازین چې نړیوال بساتو او جلګری او همدارنګه موږ ځینې اعلانات کړو هغه لکه د لوی جرګې مسائل د تباعد مخاسي او دا مسله د لارې نه حل شي انتخابات مسله ز فکر کوم په سنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتک د موجوده حکومت په یواز ډیر عملي نه بریښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیکي او مسوده برابر کړې ویلې دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته د رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلې چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لاري ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دیته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پر راتلونکي نظام
افغانستان هیڅ وړه حکومت نشي کولای اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي ولو که وخت په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړی ډله یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نشي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نو وای چې موږ یو ځانګړی جماعت قدرت نه ساري قدرت ځان ته وړو او په هر صورت کې دا چې ورته یو د ګولری ادا اقدامات د ګولری د ملي مناسبات کې طالبان ستون سره مواجه کیږي
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي که چیرې طالبان دغه سي د زور له لارې واک ته رسیږي که نړیوال په تیر بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم که چیرې د زور له لارې واک ته رسیږي منځوي کړي فکر نه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزه وي چې هغه رژیم وپیژني په رسمیت او کوي نه پیژني او که پیژني څومره او که نه پیژني هم
ایله چې ایران او پاکستان بیا نشي کولی د نړۍ لوري وادونه بیل سیاست وکړي مثلا دا اوس دی د ستراتیژیک دوست چې کله ده د ځان وایي وایي هم ما ته ویل چې اسلامي امارات نه وایي دا به خو نه مثلا پاکستان له چین سره د نړۍ په اړه د وایي چې د سیو حکومت د دې په ډول کرامس نن دا یو لوی څه نه خواستان د راتلونکي بهرني سیاست لپاره
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه و د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتې ده. اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسېدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه اوږې نشي سپکولی. د ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان هیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو دخوا هم د بین المللي همکارانو دخوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم دخوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو ګوندوی هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړه په دوحه کې دی. دمګړې دا سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چتلې دي همدا پیغام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودي چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلې ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه دي.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې دغه پرلپسې چې ولایتونه سقوط کوي، داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سیخکاري چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نوره پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم دی د ښاغلي بایډن خبرې هم دي. دغه دریز تاسو څه ډول ارزوئ؟
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواوو سملاتړ لري او د ملاتړ هم مالی دی، تجهیزاتي دی، او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعاً د زموږ مسؤلیت دی چې باید وکړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وي چې دوی رانل افغانستان ته، او اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغیس و بخی مرکز قلعه نو خارون هم ده طالبانو لاست ولویدل. ده غراز نتایج چوی را پور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیوالی تر اوسه پوری خپلواکو سرچنو ده خبر نده تایید کرده. ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده او پریکره لیک پا مساوده که پر خارون و خارگوٹ ده طالبانو هم لیچ پا نتیجه که زیاد و ملکی تلفات تمر جوب لاوخت غندل شوی او ده سرغړونو په خاطر ده بندیزونو ده گواخ تر سنگ ویل شوی چه هغه به د افغانستان سول او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د خبري او شمیر ډیپلوماټانو کړي او ویلي چې دغه مسودې یوه کاپي انتر لاسه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دوو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل ادبا او غوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشعب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هېواد یو ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هېواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. او روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیو. پر هغه تور پوره شوی چې یو بهرني ته د دغه الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د غراز د کور کلي. خو تر دې مخکې یوه بله موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دی چې طالبانو ته په واقع د ونډې ورکولو اندازې ته اشاره وکړي. وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړی لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرېس خبري اژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودرېدي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکې شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحه د عالي شورا ویاند فریدون خوسون چې اوس په قطر کې دی له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات یې وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرح د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپور نوایی چې حکومت طالبانو ته د 500 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریځ کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نم لا تړستونځ ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به یې د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړې وي، خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي.
پسله واده دې باندې قیدات ډېر ولګول. دغه خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریښوده، حتی زمونږ کور ته نه پریښوده.
کورنۍ څنګه کولی شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوې ښځه که د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خاوند سره په مخالفت سره مخ شوې یم. هغه ډېر شدید مخالفت وایي، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې د تا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور مې راوصل مویته راس. نو از ما لیور دایو بخښول شو نه نه اگر راغلل بل ورور ته وای. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. با هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدل شي د دریم کس په منځګړیتوب یې حل کړو. افیفیتا ورته